سلامونه په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېد ازادي رادیو د ورستیو ماښامنۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سلی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت څخه غوښتنه وکړه چې پر کام ایر هوایي شرکت د لګول سویو تورونو په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد وړاندې کړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. اوس له اجمل اند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
د بلخ والی عطا محمد نور او د هیواد په شمال کې ځینې سیاسي مشرانو د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د پخوانیو کارتونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر سر د خبرو دریم پړاو را روانه ونې کابل کې پیلېږي. او په مصر کې د یک شنبه په ورځ پولیسو د فریدلو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیسته. بشپړ خبرونه واوري. د بلخ والی عطا محمد نور او د هیواد په شمال کې ځینې سیاسي مشرانو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د بخانیو کارتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. له سیمې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په دې اړه په بلخ کې په یوې جوړ شوې غونډه کې عطا محمد نور سربیره جنرال عبدالرشید دوستم، محمد ضیا مسعود او امرالله صالح او محمد محقق هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې عبدالرشید دوستم ویلي چې ملي جبهه ښاغلي نور د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړي نو دی به یې ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د بودیجې د کموالي لعمل باید درای ورکول پخانی کارتونه په راتلونکو انتخاباتو کې هم وکړول شي. خو یو شمیر نور غوندونو هم له دې پریکړې سره مخالفت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په سر د خبرو دریم د پړاو خبري را روانه ونې په کابل کې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان جانان موسازی کسام نن یک شنبه په خبری کانفرنس کې په دې اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه. خو ویل چې په دې دور خبرو کې به باسونه په واشنگتن کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د شو هوکړو په اساس وشي. په دې اړه مذاکرات په امریکا کې د افغان سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال پر مخ وړي. که افغان او امریکایي چارواکي د دې تړون پر سر موافقه ته ورسیږي نو له 2014 کال نه وروسته به یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. راپورونه وایي په کندوز ولایت کې یو کس خپل زوی چې د ځان وژن کې برید نیت یې درلود پولیسو ته سپارلې. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالخیل اندرابی نن په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکي د قاري عبدالله په نامه خپل زوی چې د ځان وژن کې حمله نیت یې درلود پولیسو ته سپارلې. نوموړي زیاته کړه چې د تیرې ورځې په ځان وژن کې حمله کې د لاس لرلو په تور هم د چاردرې ولسوالۍ 15 تنه اوسیدونکي نیول شوي. د اندرابی په وینا د تیرې ورځې په ځان وژن کې حمله کې 12 کسان چې دوی ملکیان وژل شوي او 15 ترافیک پولیس ټپیان شوي دي. د مصر په پورت سعید ښار کې د یک شنبه پر ورځ د پولیسو د پاریدلو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستې. د ټوپکو د خورو ورو ډزو رپورټونه هم ورکړل شوي چې ویل کېږي مظاهره چیانې د پټېدو په لټه ځغلولې دي. په تاوتریخوالي کې د چا د ټپي کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی. وروستی تاوتریخوالي په داسې حال کې پیښېږي چې د سیمو خلکو د یو شمېر هغو کسانو د جنازې مراسم ترسره کول چې د شنبه د ورځې په تاوتریخوالي کې وشل شوي وو. په پورت سعید کې د بلواګانې وروسته لاغې راپورته شوي چې په قاهره کې یوې محکمې هغه 21 کسانو ته د مرګ سزا ورکړه چې 2002 میلادي کال د فبروري میاشت کې د فوټبال د سیالیو پر مهال په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن وو. له بلې خوا راپورونه وایي چې د قاهرې په تحریر میدان کې هم د یک شنبه په ورځ پولیسو د څلورمې ورځې لپاره د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي د هغه مخالفو اعتراض کوونکو سره شخړې کړې چې د حسن مبارک د نسکورېدو دویمه کلیسه لمانځي. راپورونه وایي په مجموعي توګه په مصر کې د جمعې د ورځې رئیسې 48 کسان د روان تاوتریخوالي سره په تړلو جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر والیری اموس د سوریې مرکز دمشق ته د دې هیواد له چارواکو سره د دوه ورځنیو خبرو لپاره رسیدلې. دا تمه ده چې نوموړي به په دې سفر کې د بهرنیو چارو د وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دا سوریې ته د 2012 میلادي کال راهیسې چې د بشار الاسد رژیم خلاف پاڅونونه پیل شوي د نوموړي دریم سفر دی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې یو هیئت په سوریه کې ځینې سیمې وکتلې او وضعیت یې په کې ټکان ورکوونکی او خراب وباله. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې سوریایان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کې 2 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې دننه په سوریه کې له جګړو او ناکراریو له یو ځای بل ځای ته کوچېدلي دي. یو ایرانی چارواکی د یک شنبه په ورځ وویل چې هیواد په رسمي توګه اروپایي ټولنې ته د تیلو او ګازو ټول صادرات بند کړي. د ایران د تیلو د وزارت ویان علي رضا نیکزاد رهبر نیمه دولتي مهر خبري اژانس ته وویل دا بندیز به تر هغې دوام وکړي تر څو پورې چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو لخوا د ده په وینا د دښمنۍ پرېکړې دوام ولري. تمه کېږي چې د ایران لخوا دا بندیز به پر اروپایي ټولنې محدود اغېز وکړي، ځکه د اوویشت غړو هیوادونو دې ټولنې لا دمخه د ایران د لانجمن اتومي پروګرام له کبله له خپل اړخه د بندیزونو د مجموعې د یوې برخې په توګه له ایران څخه د تیلو او ګازو واردول بند کړي دي. د امریکا متحده ایالات او شمیر نور هیوادونه اندېښنه څرګندوي چې ایران اتومي وسلې جوړوي، خو ایران وایي اتومي پروګرام یې سوله ایز دی. او د یکشنبې په ورځ د هولوکاست یا د نازیانو لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. د 1945 کال د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه هغه ورځ وه چې پخواني شوروي اتحاد سرتیرو په پولینډ کې د نازیانو لخوا د وژنې یو کمپ آزاد کړ. جاپاني چارواکي وایي په دې هیواد د څار دوه مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټونه مدار ته توغولي. دا سټلایټونه د یک شنبې په ورځ د تمې سره سم وتوغول شول چې ورسره به د جاپان د استخباراتي وړتیاوې زیاتې شي. دا وو خبرونه.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې څخه باندې شپږ دقیقې سوې ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. افغان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت څخه غوښتنه وکړه چې په کمیر هوایي شرکت د لګول سویو تورونو په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد ورکړي. په تیرو 24 ساعتونو کې تر شلو زیات پولیس په بیلابیلو بریدونو کې وژل سوي دي. په کندز کې یو ځوان چې غوښتل یې ځان وژونکی برید وکړي تر برید مخکې نیول سوی دی. دولت اپوزیسیون وایي د انتخاباتو پخواني کارتونه دي باطل اعلان سي کنه دوی به انتخابات ونه مني. آذربایجان غواړي د افغانستان د وسپنې پټلۍ له اروپا سره ونښلوي. جان کیری چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر به وي څوک دی؟ تر شپږ نیمې بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم درسره شریکوو. افغان حکومت په کابل کې د امریکا له سفارت څخه غوښتنه وکړه چې پر کمیر هوایي شرکت د لګول سویو تورونو په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل پر کمیر هوایي شرکت لګول سوي تورونه له افغان حکومت سره نه دي شریک سوي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر کامیر هوایی شرکت لګیدلی تورونه جدي بولی او وایي د امریکا سفارت باید د دې تورونو په اړه دوی ته کره شواهد وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان مستازی د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خپله دا غوښتنه یې د یو رسمي مکتوب په بڼه په کابل کې د امریکا سفارت ته وړاندې کړې ده. مستازی وایي که چیرې پر یاد شرکت لګول شوي تورونه ثابت شي نو دوی به یې په وړاندې قانوني چلند وکړي.
دا موضوع د افغانستان حکومت لپاره ډېره جدي موضوع ده. د افغانستان حکومت د معلوماتو نه پرته دا تور لګول شوی و او د افغانستان حکومت سره هېڅ راز اسناد یا شواهد نه دي شریک شوي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکي سفارت نه د یاداشت په ترڅ کې غوښتنه کړې تر څو د دې اتهام د اساس په اړه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي د امریکې د پوځ سره هغه د افغانستان حکومت سره شریک کړي تر څو د هغه په اساس باندې موږ خپله بررسي ترسره کړو که چېرته ضرورت وي قانوني پیگیری ترسره کړو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل یو راپور کې د امریکا د پوځ له قوله ویلي و چې د کمیر هوایی شرکت له افغانستان څخه تاجکستان ته نشه یي مواد قاچاقوي. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د دې تورونو پر اساس د کمیر هوایی شرکت په خپل تور لیست کې هم شامل کړی دی. له دې یوه ورځ وړاندې د کابل د هوایی ډګر مشر محمد یعقوب رسولي په کمیر هوایی شرکت لګول شوي تورونه به اساس وبلل.
ما ایره جدان رد میکنم نه کمیر هیڅ کس
زدا موضوع په جدي توګه ردوم. نه یوازې کمیر بلکې هیڅ څوک نشي کولای د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه مخدره مواد قاچاق کړي. اوس موږ ډیر پرمختللي وسایل لرو او د دې هوایی ډګر لاره د مخدره مواد قاچاق امکان نه لري.
د کمیر هوایی شرکت مشر هم د امریکا د پوز لخوا پر دوی لګول شوی تورونه ردوي او وای د امریکا پوز غواړي چې دغه شرکت بدنام کړي. د کامیر هوایی شرکت مسولین وای د امریکا پوز روسل هغه د تورونه پورې کړل چې افغان حکومت له ایصاف وغوښتل چې له دې وروسته د خپل مواد د افغاني شرکتونو لاره انتقال کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې درویشت پولیس د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په تیرو څو میاشتو کې سلګونه سرتیري په وسلوالو نښتو او بمي چاودنو کې وژل سوي. رضوان مراد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه رپورټ برابر کړی.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره د چمتووالي په حالت کې دي، د وسلوالو په حملو او بمی چاودنو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله مخ په زیاتېدو ده. د کندهار د والی ویند فرانسې خبري آژانس ته ویلي تېره شپه ناوخته په پیرو قلاچ سیمه کې د پولیسو پر موټر د ماین چاودنه شوې چې په نتیجه کې اته پولیس او درې وسلوال چې د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو وژل شوي دي. دغه راز نن په هلمند ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو یو موټر پر خښ شوي ماین ختلی چې له امله درې سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. اخوا بیا د فراه د امنیت قمندانۍ ویلي چې تېره شپه په دې ولایت کې هم د سرک غاړې یو ماین د پولیسو دوه سرتیري وژل دي. د پوځي چارو کارپوه نورالحق علومي په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې او اساسي علت افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو په سپارلو کې ویني. ښاغلی علومي وایي که کشفي او استخباراتي چارې په سمه او منظمه توګه ترسره شي او امنیتي ځواکونه همیش د تیارسۍ په حالت کې وي، نو د مرګ ژوبلې اندازه تر ډېره حده کمېدلی شي.
موږ د استخباراتي او کشفي دومره پیاوړی نه یو چې د دښمن نیت نه خبر شو د بهر نه چې راځي تر افغانستانه. د همدې خاطر د پاره باید په سلو کې سل موږ داسې فکر کړو چې دا جنګ تر اوسه را روان دی. همیشه هر ګلی هغه هر لحظه د حادثو د مخنیوي د پاره باید په سلو کې سل مثلا چمتووالی ولرو، خاطر جمع سي دای زموش تلفات هم کوي. موږ هغه نه بيده نه یو، همیشه ځان ویش سات.
د افغان پولیسو په تلفاتو کې زیاتوالی په داسې حال کې راغلی چې د برتانی چاپ ګاډین رسپانی ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په هغو سیمو کې چې نړیوال ځواکونه ترې وتلي دي، د افغان پولیسو او اردو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ګارډین ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له وسلوالو سره په جګړو او بمی چاودنو کې شاوخوا 1100 افغان سرتیري وژل شوي دي. دغه راز د برتانیې د دفاع وزیر ویلي چې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت هغوی ته د لوجستیکي او روغتیایي اسانتیاو کمواله ده. د افغانستان د دفاع د وزارت یو ویاند دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د زیاتو سیمو د امنیت ساتل او د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته کړې ده.
د کندز چارواکي وایي یو پلار ورته خبر ورکړی چې زوی غواړي ځانوژونکی برید وکړي او دغه ځوان تر برید مخکې نیول سوی دی. په دې ولایت کې تېر ماښام یوه ځانوژونکی حمله وسوه چې وروستي راپورونه وایي د وژل سوو کسانو شمېر زیات سوی دی. نور محمد سهیم رپورټ لري.
په کندوز کې د شنبې د ورځې د انتحاري پېښې وروسته د دشتارچي ولسوالۍ څخه چا امنیتي مراجعو ته خبر ورکړی دی چې د دو زوی قاری عبدالله هم د انتحار تابع لري، هیله ده چې ونیول شي. دغه خبره کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد خلیل اندرابی د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې څرګنده کړه. زه د پولیسو په استازیتوب د یوې کورنۍ له دغسې مشر نه مننه کوم. په تېره بیا د نیول شوي قاری عبدالله له پلار څخه چې دغسې با احساسه خلک کم پیدا کیږي، د زیاته کړه چې د ابتدایي تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې قاری عبدالله په پاکستان کې زیږیدلی او هلته لوی شوی او شاوخوا دوه کاله یې د انتحار لوستونه کړي دي او فعلا د خپلې کورنۍ لخوا مجبور شوی و چې کندوز ته راشي. ویل کیږي چې د شنبې د ورځې په انتحاري پیښه کې د مړو شمېر 12 ته رسېدلی چې پکې 2 پولیس افسران، 8 ترافیک پولیس او 2 ملکي وګړي دي. او دا هم ویل شوي دي چې په ټپیانو کې 15 پولیس هم د ترافیکو غړي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت مخفل وکړئ.
د بلخ ولی د دولت لازینو سیاسي مخالفانو سره په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په خوانی کارتونه دی باطل اعلان شي. کدا سی ونسی دوی به د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو نه مني. لسمی لطیف صحاک رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د ملي جبهې د رهبری غړي یو ځای د بلخ ولی سره نن دولت نه وغوښتل د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ټاکنو پخوانی کارتونه باطل او نوي کارتونه او برېښنایي تذکرې دي وویشي. د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وویل که غوښتنه یې ونه منل سي نو د افغانستان په بیلوبیلو ولایاتو کې به پراخ لاریونونه په لار واچوي. جمهوری خدا معنا نه لري چې باید ټول سیاسي حاکمیت یو قوم او یو کس لپاره میراث وي. موږ وایي هر څوک چې دا ځل غواړي خلکو نه د هغوی حقوق واخلي او د خیانت او تقلبي کارتونو په استعمالولو سره ځان ولسمشرۍ ته ورسوي موږ ته د منلی وړ نه ده. د دې ژبې بل غړي استاد محقق وویل هغوی پخوا د ائتلافونو په جوړولو کې پاتې راغلي وو، اما دا وار هوټ لري چې ټول به یو ځای ټول ټاکنو کې د یو کس نه ملاتړ کوي.
یعنی جمشدن ما دمی منطقه
به سخی بابا دو زیارت تر چنگ زمان دناست هدف داده چه من باید پراتون رو تولتا کنو که یو کاندید تر رای ورکو او خلقون آورو چه خپل رای به جای زایی نکن
بریزن
جنرال دوستم چه ده اتا محمد نوری او دیر پخوانه سیاسی مخالف و وی ویل که میلی جبه را تولتا کنو لپاره اتا محمد نور نمام کری نو اغا با املا و تاری
اگر استاد عطا محمد نور اورورم
اول کد بلخ ولی عطا محمد نور زمون ورور وی هغه زوند او د دې استعداد لري کدا شون ولیان مون په ولایاتو کې ولرو امنیت به ټینګ وی او د بیا رغونې نه به ټول خلک راضی وي د بلخ ولی بیا په دې ناسته کې ویل د ځل د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې د دوم کس لپاره فکر نه کوي ځکه داور باید نور کسان د دوم چوکۍ د لاسته راوړلو فکر ولري د بلخ ولی او د ملي جبهې غړي په داسې حال کې د افغانستان د راتلونکو ټولټاکنو لپاره اندېښنه ښیي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ټولټاکنو کمیسون اعلان وکړ چې د راتلونکو ولسمشرۍ ټولټاکنو لپاره پخواني کارتونه او برېښنایي تذکرې د اعتبار وړ دي او هغه کسان چې کارتونه نه لري ورته به نوي د ټاکنو کارتونه وویشل سي
د مدني ټولنو یو شمیر بنسټونه نن د یوې 15 کلنې نجلۍ د تلین د لمانځنې لپاره د هغې هدیرې ته ورغلل چې پوره کال مخکې د بامیان د ولایتي شورا د یو وکیل په کور کې وژل سوې وه. دوی ویل چې له دې راټولېدنې څخه یې هدف له سلګونو هغو ښځو او نجونو څخه ملاتړ دی چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي ښکار کیږي. هجرې مراد ماسمی له کابله ورباندې رپورټ رالېږلی.
د دغې غونډې ګډونوالو د وژل شوي شکیلا د دوسیې د څېړلو په خاطر په ولسمشر او لوړپوړو حکومتي چارواکو غږ وکړ چې شکیلا او کورنۍ ته د انصاف د رسولو لپاره تر وروستي بریده هڅه وکړي. له افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ او پرمختګ موسسې عمومي مدیرې زهرا سپیر وویل له دې غونډې څخه زموږ هدف دا دی چې د شکیلا په څېر له هغو سلګونو ښځو او نجونو خپل ملاتړ څرګند کړو چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناخوالو قرباني شوي دي.
در مقابل قتل شکیلا هیڅ کس آرام نمیگیره.
د شکیلا د وژنې په وړاندې هیڅوک چوپ نشي پاتې کېدلی. موږ له شکیلا سره یو. د شکیلا خاطرې زموږ سره ژوندي دي او شکیلا زموږ لپاره یوه مبارزه ده. مبارزه له تاوتریخوالي سره، له تیری سره مبارزه، مبارزه د هغو زورواکانو سره چې د تریبیون تر شا له خپل ځانه دفاع کوي، خو دا جرات نه لري چې د محکمې د میز تر شا حاضر شي او د خپل نه حاضرېدو لپاره دلایل ووایي.
چرا حاضر نمیشن از اونها تحقیق صورت بگیرم؟
اغل سپر وویل چې په بامیانو کې هم د مدني ټولنو فعالانو له شکیلا څخه د ملاتړ په خاطر هغه سړک چې شکیلا پکې خواته اوسېدله د هغې په نوم ونوموه او پریکړه شوې چې دلته هم د هغې د یاد او درناوي په خاطر یوه بنا جوړه شي. د شکیلا ورور عالم وویل دی او کورنۍ په وار وار د شکیلا د وژنې د دوسیې د څېړلو د پرېښودو او خوندیتوب په خاطر د سعید وحید بهشتي او فکوري بهشتي لخوا چې لومړی یې په بامیانو کې د ولایتي شورا غړی دی او دویم یې د ملي شورا غړیتوب لري ګواښل شوي دي.
محترم واحدي عضو شورای ولایتی بامیان و محترم فکوری بهشتی که
در بامیان د ولایتی شورا غړی شغلی واحدی او شغلی فکوری بهشتی چې د افغانستان د ملي شورا وکیل دی مشته د ټلیفون لاره غواښ کوي او غواړي چې د دوی دوسیونه څېړل سي او د دوی نمونه د رسنۍ لاره افشا نسی ځکه چې د دوی په وینا دوی وکیلان دي او ملي نفوذ لري.
اعلان نبکنین به خاطر کې ما وکیل هستیم، نفوذ ملي داریم.
افغان خزو او ماشومان د ملاتړ او پرمختګ مؤسسي عمومي مدیر زهرا سپیر وویل واحدی بهشتي له دې مخکې چې پولیسو ته خبر ورکړي شکیلا روغتون ته وړې وه چې هلته یې له سا ورکول وروسته د شکیلا پلار دې ته اړویستی و څو په محکمه کې ومني چې لور یې ځان وژنه کړي. هغه څه چې د عدلي طب له تحقیقاتو وروسته په کلکه ردیږي او دا ثابته کیږي چې شکیلا وژل شوې ده. موږ هڅه وکړه چې د دغو ادعاو په اړه د ښاغلي بهشتي نظر واخلو خو هغه له څه ویلو ډډه وکړه. په خاطر دې نوموړي د یاد جنۍ په وژل کېدو کې خپل لاس لرل پکلا کرد کړي وو. هاجره مراد معصومی، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وی هیواد هڅه کوي چې د خپلې خاورې د لارې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له اروپا سره ونښلوي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې هیواد په پام کې لري په افغانستان کې ځینې نورې اقتصادي پروژې هم عملي کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله رودین په رپورټ کې.
د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړ چې هیواد به په بحراني حالاتو کې هم له افغانستان سره خپلو همکاریو او مرستو ته دوام ورکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اراز عزیموف د یکشنبې په ورځ له خپل افغان سیال سره په کابل کې یو غټ خبري کانفرنس ته وویل هیواد هڅه کوي چې د افغانستان ترانزیتي لار له اروپا سره وصل کړي. عزیموف وویل دوی به په افغانستان کې د برښنا، ودانیو، سړک جوړونې او ځینو نورو اقتصادي برخو کې هم پروژې پلې کړي.
آذربایجان په دې فکر کې دی چې د افغانستان د ملي پراختیا ترڅنګ د سیمې هیوادونو اقتصادي پراختیا ته هم کار وکړي. موږ غواړو د سیمې هیوادونه له ترانزیټي سیستم څخه ګټه واخلي. په دې توګه به افغانستان هم د ګاونډیو هیوادونو له لارې له اروپا سره وصل شي.
افغانستان هم غواړي چې د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې له لارې له اروپا سره ترانزیتي لار ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي له خپل آذری سیال سره د دې پروژې په اهمیت او څرنګوالي خبرې کړي. ښاغلی لودین وایي افغانستان به د اوسپنې د دې پټلۍ له لارې له تور سمندرګي سره ترانزیتي لار پیدا کړي.
هغه ترانزیتي لار چې افغانستان د آذربایجان، ترکمنستان او ترکیه په همکارۍ د جوړېدو هیله لري، افغانستان د خزر د سمندرګي له لارې له تور سمندرګي سره نښلوي. دا هغه هیله ده چې افغانستان لري او دا هیواد غواړي د اوسپنې د پټلۍ په وسیله له نږدې لارې له اروپا سره وصل شي.
لودین زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د خپل آذری سیال په غوښتنه دغه هیواد ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي اړیکو به خبرې وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې له اروپا سره د ریل د پټلۍ د ترانزیتي لارې د جوړېدو خبره کوي چې په افغانستان کې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د ریل د پټلۍ د جوړېدو یوه پروژه بشپړه شوه. دغه پټلۍ د حیرتان بندر له مزار شریف سره نښلوي. افغان چارواکي وایي چې په هیواد کې د ریل د پټلۍ د پراخې شبکې طرحه لري، خو عملي کېدل یې کلونه کلونه وخت ته اړتیا لري. اسد الله لودین، آزادي راډیو، کابل.
جاپان د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزارت سره د کلیو د پراختیا سیمه ییز پروګرام د پرمختګ لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دې مرستې تړون د یکشنبې په ورځ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزیر په افغانستان کې د جاپان د سفیر او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د عمومي رئیس لخوا لاسلیک شو. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر خبرلانه ته وویل چې د دغو پیسو او پروژو د لارې به 40 لکه افغانانو ته ګټه ورسیږي. تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د جاپان دغه مرسته به د افغانستان په 150 ولسوالۍ کې د سیمه ییزې پراختیا د ملي پروګرام پر بیلابیلو پروژو ولګول سي. د جاپان دغه مرسته چې 40 میلیونه ډالر کېږي ترنې د یکشنبې په ورځ د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزیر په افغانستان کې د جاپان د سفیر او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د عمومي رئیس لخوا لاسلیک شو. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایس برمک ته د تړون تر لاسلیک وروسته د هغو پروژو په اړه معلومات ورکړه چې د دغو پیسو له لارې بشپړېږي.
که امروز امضا میشه با استفاده از این پول وزارت یانکشاف دهات در احداث پروژه زیربنای تولیدی
دغه تلون چنن لاسلیکی گیل دغه پیسو څخه په ګټه د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت د بنسټیزو تولیدی پروژو، اقتصادي فعالیتونو، د خزو د مالی وضعیت د خکېدو او په ټولیز توګه د افغانستان په کلو کې د کرنیزو محصولاتو د پراختیا په هدف د اوبو لګولو ځینې سیستمونه جوړوي. د دې ترڅنګ غواړو ځینې نورې پروژې هم پلې کړو ترڅو کلیوالو ته په خپلو کلو کې برښنا ورسیږي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت معلوماتو له مخې چې د سیمه ییز پراختیا پروګرام په 2002 میلادي کال کې د کلو د پراختیا او خلکو د اړتیا له مخې پیل شوی. ښاغلی برمک وایي چې د دې پروګرام درې پړاوونه عملي شوي او په دې برخه کې د جاپان مرستې 80 میلیونه ډالر ته رسیږي. نوموړي وویل د جاپان په دې نوې مرسته به د افغانستان په 1950 ولسوالۍ کې بیلابیل پروژې بشپړې شي او 40 لکه افغانان به ګټه ځینې واخلي. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشی وویل چې دغه مرستې به په افغانستان کې د بې وزلۍ د کمولو او کلیوالي سیمو په پراختیا کې مهم رول ولوبوي.
دغه 40 میلیونه ډالر د کلو او سیمو د پراختیا لپاره ډیر مهم دي. موږ په هیګو چې د افغانستان کلی ډیر ستونزې لري، اوس خلک د دې پروژې لپاره کولای شي خپل ټول ستونزې حل کړي.
جاپان له افغانستان سره د دمرستي تړون داس وخلاص لیکوي چې د شمې پورز د ملګر ملتونو د سازمان یو مسول خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې انساني وضعیت ته پام ونه سي نو کېدای شي دغه هیواد له 2014 کال وروسته له ستونزو سره مخ شي. له دې سره چې په تیرو 11 کلونو کې بیلابیلو هیوادونو له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرستې کړي، خو لا هم د افغانستان په یو شمېر کلو او لیرې سیمو کې خلک د ژوند له لومړنیو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان او ایران د اوبو او برښنا وزیرانو د یک شمې پورس په ګډه په کابل کې د برښنا د تولید دوه نوي دستګاوي افتتاح کړي. دغه دستګاوي 50 میگاواټ برښنا تولیدول سي. د ایران د حکومت خو افغانستان ته د سوغات په توګه ورکړل سوی. د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر وویل د دستګاوي کول سي چې د کابل شاوخوا 50,000 کورونه ته برښنا ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي د برښنا د تولید لدې دستګاو څخه به په کابل ښار کې په استراري حالاتو کې کار واخیستل شي. د برښنا د تولید یا د دستګاوي د ایران لخوا افغانستان ته په وړیا توګه ورکړل شوي چې د یک شنبې په ورځ د افغانستان د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل او د ایران د برښنا وزیر مهندس مجید نامجو په ګډه سره افتتاح کړي. ښاغلی اسماعیل د دستګاو د پرانیستو پر مهال وویل
نصب په دو دستگاه دیزل جنراتور به ظرفیت 50 میگاوات امپیر که میتونه که در حالت های استراری یک قسمت از برق کابل تامین بکنه.
ده 50 میگاوات په ظرفیت د دیزل جنراتور د دوه دستگاګانې کولای شي چې په استراری حالاتو کې د کابل ښار یوې برخې ته برېښنا ورکړي. دا دستگاګانې د سوغات په توګه افغانستان ته ورکړل شوي. د دې د تیلو لګښت په هر ساعت کې 3000 لیتر دی. څرنګه چې لګښت زیات دی یوازې په سختو شرایطو کې به ورڅخه کار واخیستل شي.
مسئولینو د دې دستګاو ارزښت 10 میلیون امریکایي ډالر وښود. د ایران د برښنا وزیر مهندس مجید نامجو وویل په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو پولې ته نږدې یو لړ ګډې پراختیایي او اقتصادي پروژې پیل کړي چې تولیدات باید دواړو ګاونډیو هیوادونو ته ګټې ورسوي. ښاغلی نامجو وویل د هرات او نیمروز ولایتونو سره یې د برښنا مرستې کړي او په پام کې ده چې په دې برخه کې د دې هیواد له غربي ولایتونو سره نورې مرستې هم وکړي.
در استان نیمروز ظرفیت صادرات برق 24 مگاوات، در استان هرات 140 مگاوات و پروژه جدید رو با هم آغاز بکنیم.
در نیمروز په ولایت کې بعد برښنا صادرات 40 او د هرات په ولایت کې به 240 مگاوات ته ورسوو. په پام کې ده د فراه په ولایت کې نوې پروژه پیل او 100 مگاوات برښنا ورته صادر کړو. هله د خپل دوست او ګاونډي هیواد سره په راتلونکو کې هم ورته مرستې وکړو.
د چارو پوهان وای د دې دستګاو د تیلو لګښت زیات دی او افغان حکومت د فعال ساتلو مالی توان نه لري. اوس مهال افغانستان له درې شمالي ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان او یو غربي هیواد ایران څخه برېښنا اخلي. خلک وایي دې هیواد ته ډېره برېښنا له بهر څخه واردېږي او سره له دې چې په وروستیو کلونو کې ورسره د میلیاردونو ډالرو مرستې وشوې خو حکومت ونه توانید چې کور دننه د برېښنا داسې بندونه جوړ یا ورغوي چې په دې برخه کې د بهرنیو له احتیاج خلاص شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومول سوی جان کیری یو له هغو امریکایي شخصیتونو څخه دی چې په متحده ایالاتو پورې اړوندو زیاتو نړیوالو موافقو او خبرو اترو کې شکیل پاتې سوی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله تمه ده چې جان کیری به په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مشري چې دی ورته زیات لیواله وو واخلي. د فرانسې د خبری اژانس د دې راپور مهمې برخې له رضوان مراد څخه اوري.
له تیرو څو اونیو راهیسې جان کیری د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ته ځي، د وزارت له پرسونل سره ویني، کاري چاپیریال ګوري او د خپل کاري ټیم په اړه څېړنه کوي. ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت د بهرنیو چارو وزارت ته د سناتور جان کیری د نومولو پر مهال وویل نوموړی چې څو کاله د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پاتې شوی د خپلې نوې وظیفې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا نه لري. د بهرنۍ پالیسۍ لپاره د بروکنز انسټیټیوټ مشر مارتین اینډیک د فرانسې خبری اژانس ته ویلي جان کیری له ډېرې مودې راهیسې د دې دندې لپاره په روزنه کې دی. خو اندیک وایي که چېرته د کانګرس د سنا مجلس جان کیری د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړي نو د 9-10 کلن کیری په کاري څرنګوالي کې به توپیر راسي. د بروکنز انسټیټیوټ د بهرنیو پالیسۍ د څانګې مشر وایي هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپله دوره کې په نړیواله سطحه د امریکا د حیثیت د اعاده کولو لپاره مهم کارونه کړي او که کیری د دې وزارت مشرۍ ته تایید شي نو دی به دغې تګلارې ته دوام ورکړي او د ولسمشر لپاره به داسې یو بهرنۍ پالیسي برابره کړي چې پر نوي نړیوال نظم راڅرخي. تیره پنجشنبه کله چې په سنا مجلس کې جان کیری په رسمي توګه د بهرنیو چارو وزارت ته نومول کېده نوموړي د هغو مسئلو په اړه چې دا مهال په امریکا پورې اړه لري څرګندونې وکړي. جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه ویل متحده ایالات به هر هغه څه چې په وس کې لري ترسره کړي څو ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي. نوموړي د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو د غښتل کولو ژمنه وکړه او ویل په دې اړه چې څرنګه د منځني ختیځ د سولې پروسه پر مخ لاړ شي هم ګامونه واخلي. پاینې حال کې د اسرائیل هارس ورسپانې د لوړتبه چارواکو په حواله ویلي چې جان کیری به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته له اسرائیل او فلسطیني سیمو کتنه وکړي. دغه راز په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د ورتلو لپاره چمتووالی نیسي، جان کیری به چې ولسمشر کرزی له نږدې پیژني د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په ټاکلو کې مهم او اساسي رول ولوبوي.
تصید ازادی رادیو مشمنه خبری مجله اوری. اوسنی خبری مجله دغلطه پای ترسیجی ورستی خبری